چې دی هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معزوزو تېښته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېښته ده، همدارنګه منفي اغېزه له جملو څخه یو ایچ آی وي د پوستکو د ناروغیو اخته کېدل دي، بندنیو هېوادو ته د سرمایې لېږدول دي، او همدارنګه د دې تر څنګ پنځمه منفي اغېزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوسو وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوسو څرګندوالي په هېواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق ښه په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي، چې ګنا نه ده، ثواب لري ثواب نه، او جلی د خپل فقره در فکر وکړه، د خپل اقتصادي هوي دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري، ته ورته خوشي کین زړه یې کړي، خوشي کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی سي.
میراث اعلان شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی، یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي، بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه ورکول کیږي او هغه به که وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسې د ده میرمن ده دا اولادونه دي د د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروز ویل کیږي په اول قدم کې دا په ذوالفروزو باندې تقسیمیږي بال ذوالفروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوي دي مثلا میرمنې ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمنې ته ورکول کیږي نورې بیا مور او پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمنه او یو اولاد پاتې و نو بیا په هغه صورت کې میرمنې ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقي مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقي مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي
یو څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو دتیره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي او بله دا ده که اګر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدله چې د حق واخلي هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي حق که د ښځې حقي که د لور حقي که د مور حقي که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي یو خو دا بس شو بل بس ده چې حرام کړي ترغه چې هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي نو هغه سترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي دا حرام خوري هغه به کې به برکت وي هغه به یو خوشي دا خپل دنیا خرابولي یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلک یې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمین او زین هغه څوک چې حق خوري هغه خدانه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغلې ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کیږي او هغه دینداره اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قدم د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چاپ مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضداره ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې ښه رانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې ښه رانه کړه، یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځه کېږي، شخړو ته ضرورت نشته. لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده، یو ځمکه خرابه ده، یو ځمکه اوبه لري، یو ځمکه اوبه نه لري، نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې، که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د
وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کې ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادېږي. له سمدستي چې چېرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطندوس صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودرېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کېږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کېږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا و پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې ټولنې کورنۍ هغه عمل بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېلو خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبوره کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، د دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي، کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دی دیکا مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې دې کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي
دا زیات خطرناکه کېدلی شي بد جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نور هیوادونو ته ځي راګرځولی وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی یوازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغییر سي که تغییر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغییر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی کله مونږ دا چې همداسې وسی
ډېر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېر مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمک سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
تم رب ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کے ہما دا آسمان پہ غم دے پوہ نہ ہو اس دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دے رو پر ہرون